السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او و مورات هغه کسان چې لوی اختر نن یک شنبه منځي هغه تل د ورځ نیک مرغوي هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو نن د یک شنبه ورځ ده د غبرګولی یا جوزا وشتمه د جون میاشتې شپږمه د خبرونه په خبرونو پیلوو راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج آمو کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر پښپورت زکه د ځنګړو امنیتی تدابیرو خبر ورکړ د دې وزارت وایان عبدالمتین خانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خونیتو په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي د زوډه ډو کړی د اسرائیل پاوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوی د پاوز ویان دانیل هاګاری تیرش په وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندی په وسیله په نشه سوی د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پاوز د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي تیر شپه ایټالیا وتمنید البانیا ته 2-1 پوړاندې ماتې ورکړي تیر شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 پوړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 پوړاندې هنګري ته ماتې ورکړه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر روزي پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 30 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یوانجلي هم د لیسې نه وفارغه شوې په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې وو د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوې دي البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکوال د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. ساسو دوړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپره کې او پرې وغږېږي، او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسله والو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسله وال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجنو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدون کې دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، تاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و، خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي، خویندې چې دي، هغه سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د دې خپګان په دې ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و، یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو، زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی. هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا وو، څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اوی اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لوڼه سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسم خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ په هغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه په هغه وخت کې خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه یې کوله. نن سبا مبارزه کېږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمي صورتحال دی، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کېدی شي، هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان، خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کېږي، شاګردانو باندې برید کېږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تېر 50 کالونو کې، حداقل په تېر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډېر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د وی ټولنې نېشنالیزم پیاوړی وي، دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی د دې چا سره نشخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه ډزې کړې دي نه چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ویل دی څو نه کړې
ده. ښځې همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسو وګورئ که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ کله چې به هغوی مثلا د هند افریقا دغه ځایونو ته تلل د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و کنه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی که هغه د افراد دی که هغه د تفرید دی که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحجان د اوسنی پاکستان ته که چرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېر رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کیدی شي، نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پیښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پیښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پیښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پیښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته بیا هم راشم، یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې هم دا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې لښوتو سره د خوشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شو تحلیل وړاندې کړي الته د دوی بنیادونه دي ټولنو. لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده، خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي، ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه تنلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شلو کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امری ثانی هستی خبره ده، زکاله کلا وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امری ثانی پوری، زکا چه امری ثانی خود تی امید ورکه یو چه تکنه، لکه دا خبره که چه خواه دریگا دا غشای بسم سیزه بیا دا کار کوما. یو دلیل چه افغانان دیر زیاد پا دغ برخه که جدی او شدید عکس العمل نه یی ګومان کوم، یو دلیل هم دا ده چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده؟ مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې هلکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویریدم، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیاتو له یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي، افغان نجلۍ ته سې مکتب ته لاړه سي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟ پامدغه سړک باندې ځي، پامدغه لاره باندې ځي.
زه به یو تپوس کول غواړم، لکه دوی وایي چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه کنه، نو هغه شرعي چوکاټ څه دی؟ لکه کاشکې دوی دا وضاحت ورکړي چې شرعي چوکاټ څه دی، او ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی. لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي، په ساینس کې ټیکنالوژۍ کې په هره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان به راتلونکی څنګه وي؟ زه نه پوهېږم. ورسیدم او به امر سانی خبره تاسو کړه. نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی، دا یې نه زیات کوي د دوی امر سانی دی، لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی. دې صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دینی صاحب نه هم شاته یوړي. مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي، د اسلام په تاریخ کې وایي، وسه بی بی خدیجه داسې وکړو، عائشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو، اوس نن سبا موږ دې ته حاضر دي چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمې شو.
بالکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کوو په هر څه
کې، دغوی نوم ولې اخلو؟ یعنی دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري. په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده، د دین له اړخه د توجیه وړ نه ده، د افغان فرهنګ له اړخه د توجیه وړ نه ده، د اقتصاد له اړخه د توجیه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو، نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل 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 هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بسلاند اسلامي چوکات سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وینو، افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه، بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د وروستیو کې فضانورد درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر نه پوهېږم، بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده. او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الاثر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راشي چې ښه نو ښه ده به په اسلام کې صحیح ده نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو تعلیم وکړ؟ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې، کنه دا خو حکومت نه لېږلې، حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم. زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې حتی په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي. ټولې نه وي،
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایې وګوري، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلی ده. په دې کې خو شک نشته، لیکن که بېرته چېرته دا راشو، ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره، د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که موږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي کنه، د پنجاب ذکر به زه نه کوم. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ نه. بالکل احتجاجونه شوي دي، خلک غوښتنې کوي. دوی وي چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دي کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه هر ځای کې. بیا دوی وي چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه دا شوی کې چې شوا تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پیښې سمدستي نوټس واغسته، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي نو کله پورې به کېږي، کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی. او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي، تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې، که زر نورې او که زر نورې او که زر نورې موزي خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی، باید وجدان مو ناراحت سی، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کېږي ښه نه دي، سم نه دي، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصومو نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لوی ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نه سو.
ډېره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مچ د خبرونې تر دې دمه راسره وکتله.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره مولوی متفاوته زاوی د ونی د پیښونه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي، جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه، او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دي چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پر راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه، او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل، خو غرب هیله من شوه چې طالبان به د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي، او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې اوړی دي. خو طالبان هم بېل شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکي بلاک په طرف سي، تبیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي، نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې، کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځی د انجونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلی خو خپله زر ورځی وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته درد درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیت او متوازنه زده کړو ته ژمن یو.
نن زر ورځی پوره شوې چې افغان نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدی د بیا انسجام اندېښنې د القاعدی نوی مشر ټول پلګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قمندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. دې دپاره یې باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه روانه درې ناشته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې موده وړاندې خپل د همدې فارمټ د وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
داسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سوا په ان باندې شاید د اجنډا بدلولو لپاره ډېره جالبه نه وه او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پغه شانسي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پوره کولای. کاغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي دوی مهار کول، مدیریت کول یا لبای نه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړي وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاس ورکې، ځکه چې په خبرس کې کدی محاسبه وکي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومه مالی مرسته کوي نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لاره چاره نشته. خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانهسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور وسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره.
بل خو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوه روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي. خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوي دي.
دلته باید طالبان نرمخت خو کی غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي د دین چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نور هیوادونو استازي راشي او زمونږ استاد سترمنز کینی خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړونو او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشي سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ ساس په ټول تاوان ده
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 111 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیرې میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای. همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لا سختلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي.
دیخوا په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند او استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودوونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسېدلي یا نه دي رسېدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولې ملا فضل الرحمان خپله هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پي پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پي قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پي پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن اگر نقش و دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي. خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللی دی او د موږ د ډیرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لري نه کړ او هغه یې په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایډن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور یې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم وه خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پړه د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ. خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دینه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي، زمونږ استاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي، لیکن زمونږ سیاستونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړي. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه، وطن یې ورته وسپاره. نن راځي روایت بدلی. خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ، دوی ټول دا مني چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نور یې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه، خو که چیرته موږ او تاسې دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو، طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون، زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کېږي چې موږ راتلونکي دپاره کوم اقدامات وکړو.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبریالانو ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړې او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږۍ لارینه نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکي کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی و. او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تېره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدي اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدي په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدي او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کوو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. دی د پاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 2018 پیغلو او ځوانانو د ډلهیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بې وزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا وارې ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډلهیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې عزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنیو په قانع کولو هم بوخت و چې پر زمانه یې لوړ ولورونه ایښي وو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر دوه دېرش خسرګانې خپلو زومانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګانۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیر اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې په داسې حال کې چې د ده په وینا دا پښتانه له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ARY ټلویزیون بخښنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دغه بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجهګو کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونې سریپل کې په درو درش پېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهارۍ محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی.
سر کوچ نه کبل وسه دا رقم جوړ نه
اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیف قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیف قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه. خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیف قبای مرکز د وسلوال له ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیف قبای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قبای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوس د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او د هغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلن انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبوبیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمه او مدینه منورې پر لور خوځيږي. خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور سلويخ درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان د مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسي ګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سږني حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهر وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکه له افغانستانه د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکی دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ مال نوم اوریدلی وي چې په 2000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد دی. خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه یي اکوریم پکې نصب دی. د ډیجیټلي هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده. او د شپږ سکرینونو لویه سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیون وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ مرانغاړم. هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.